تاسو زموږ غږ له مشال ریډیو څخه اوري په پښتونخوا کې د مازګر 15 بجې سوي دي. زه بوریوال کاکړ مو د نن ورځې په دې وروستۍ خبري غړې کې هرکلی کوم. په خبرونه کې تاسو ته د پاکستان، افغانستان او سیمې په اړه یو شمېر رپورټونه او تبصرې در خبرو، خو تر هغه وړاندې به خبرونه واورو چې فرخند اسدي وړاندې کوي.
السلام علیکم. لومړی د خبرونو سټکی. پښتون ژغورنې غورځنګ د خپل یو مشر او پارلماني غړي علي وزیر د گرفتاری پر ضد نن مظاهره کوي. له دوه نه اسلام آباد ته ورغلی د افغان طالبانو یو پلاوی نن د وزیر اعظم عمران خان سره ویني. او امریکایي پوهانو د کورونا وایرس د ماډرنا کمپنۍ جوړ واکسین ورکولو په حق کې ووټ ورکړی دی. د خبرونو تفصیل. پښتون ژغورنې غورځنګ د خپل یو مشر او پارلماني استازي علي وزیر د گرفتاری پر ضد نن په یو شمېر ښارونو کې مظاهره کوي. په واڼه، مردان، کوټه، چمن او سوات کې د علي وزیر د نیولو خلاف احتجاجونه شوي دي او په ځینو نورو ښارونو کې دغه مظاهره روانه دي. پښتون ژغورنې غورځنګ پرون د رسنیو سره شریک کړي په خپل یو بیان کې ویلي، نن د جمعې په ورځ د پېښور، اسلام آباد، لاهور، کراچي او کوټې په ګډون د ملک د 15 لسو زیاتو ښارونو کې د علي وزیر د گرفتاری پر ضد مظاهره کوي. نوموړی د دسمبر په 14 د پېښور پولیسو هغه وخت گرفتار کړ چې د آرمی پبلک سکول پېښ شپږم کال پوره کېدو په مناسبت راجوړې غونډې ته ورغلی وو. پولیسو علي وزیر پرون پېښور کې د مجسټریټ عدالت ته وړاندې کړ. وکیلانو یې له مجسټریټ د عارضي رهایي غوښتنه وکړه، کومه چې عدالت رد کړه. پر علي وزیر او د پښتون ژغورنې غورځنګ په نورو 19 مشرانو غړو تور دی چې د دسمبر په 6 د کراچي په سهراب ګوټ کې په جلسه کې د ریاست ضد ویناوي کړې وي، خو د غورځنګ مشران پر دوی لګېدلي تورونه ردوي. د قطر له مرکز دوه نه اسلام آباد تللی د افغان طالبانو پلاوی نن د پاکستان له وزیر اعظم عمران خان سره ویني. د پاکستانی چارواکو په وینا طالب استازي د وزیر اعظم سره ملاقات کې د افغان سولې په پروسه خبرې کوي. وزیر اعظم عمران خان پر داسې وخت د طالبانو پلاوی سره ملاقات کوي چې د نوموړي د دسمبر په 14 د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی سره ټلیفوني خبرې کړې وي. د بلوچستان د کورنیو چارو وزارت د دسمبر په 14 د یو نوټیفیکیشن له لارې د کوټې ترڅنګ د لس پیلو گوادر لیوی سو واک اختیار پولیسو ته ورکړی دی. له دې سره به د دغو درو ضلعو په کلیوالو سیمو کې هم لیویز د پولیسو تر کنټرول لاندې کار کوي. د بلوچستان حکومت پر دغه نوټیفیکیشن د بلوچستان نیشنل پارټي او ملي عوامي ګوند په شمول ځینو مخالفو سیاسي ګوندونو ناخوښي ښودلې. د دوی په وینا له دې سره به په دغو سیمو کې نامنی زیاته شي. د بلوچستان حکومت له دې وړاندې تیر کال د سند صوبې ته سیروا، نصیرآباد او جعفرآباد ضلعو کې د لیویزو کنټرول او واک ته هغه ځای د پولیسو مشرانو ته سپارلی وو. په پاکستان کې د کورونا وبا په تیر یو شواروس کې 43 کسان مړه کړي چې ورسره په دغه هیواد کې د یادې ناروغۍ له وجې د مړو ټول شمېر 9124 ته رسېدلی. په پاکستان کې د کورونا په اړه د حکومتي ویبپاڼې د شمېرو تر مخه په دې هیواد کې په تیرو 43 ساعتونو کې شاوخوا 3000 کسان په کورونا وایرس اخته شوي چې ورسره په هیواد کې د کورونا ناروغانو ټول شمېر له 1,05,000 نه اوښتی، خو شاوخوا 4,00,000 ترې بېرته رغېدلي هم دي. تاسو مشال رادیو ته وګی. د امریکایي پوهانو یو بیټلی حکومتي ادارې ته په بیړني ډول د کووډ 19 دویم واکسین د استعمال د منځوري ورکولو په حق کې ووټ ورکړی. له دې سره د رواني اونۍ تر اخره د ماډرنا کمپنۍ جوړ واکسینو په میلیونونو خوراکونو خلکو ته د رسولو لار برابرېږي. د دسمبر په 14 د کمیټې شلو غړو د دې سپارښتنې په حق کې رای ورکړه، خو د کمیټې یو غړي له ووټ ورکولو ډډه وکړه. له دې وړاندې د دسمبر په 14 په امریکا کې خلکو ته د فایزر او بایو انټیک کمپنیو جوړ واکسین ورکړه ول هم اپیل شوی دی. په نایجیریا کې له وسلوالو څخه 370 ماشومان خوشې کړل شوي دي. دغه ماشومان هغه وخت وسلوالو تختولي وو چې د نایجیریا په شمال غربي سیمه کې په یو سکول ورغلل او په سوونو ماشومان یې وتختول. چارواکو د دغو ماشومانو خوشې کول تایید کړي. نږدې یوه اونۍ وړاندې موټر سایکل سواره وسلوال په کټسینا ریاست کې د هلکانو د ساینس یو سرکاري سکول ته ورغلل او ماشومان یې نږدې روګو ځنګل ته وتختول. د ځینو راپورونو له مخې لا هم د ځینو ماشومانو په اړه معلومات نشته. او بل خبر دا چې نن د نیوزیلند کرکټ لوبډلې پاکستان ته د شل اوریزه سیریز لومړۍ لوبه کې ماتې ورکړې ده. د نیوزیلند په اکلینډ کې په ټي 20 یا شل اوریزه کرکټ لوبه کې پاکستان لومړۍ بیټنګ وکړ او د 9 لوبغاړو په زیان یې 153 رنزونه جوړ کړل. په ځواب کې نیوزیلند لوبډلې ټاکل شوی هدف په 13 اوور کې د 15 لوبغاړو په تاوان پوره کړ. دا تر دې د ماته مشال خبرونه.
خبرونه مول مشال ریډیو څخه واوریدل چې فرخنده اسد وړاندې کول. پښتون ژغورنې غورځنګ له خوا د خپل مخکښ او د پارلمان غړي علي وزیر د نیول کېدو پر ضد احتجاجونه روان دي. د بلوچستان حکومت د صوبې په دروز لو کې د لویز واک هم پولیسو ته ورکړی. د اپوزیشن ګوندونو د دې غندنه کړې ده.
د صوبې کم و بیش 90% علاقه و سم لیویز کنټرولوي. کتا سو د جرایم ریشو وګوري نو د پولیسو په ایریا کې چې ډیر زیات جرایم کیږي.
په باجوړ کې په مختلفو پیښو کې د وژل شوو خصدارو او لیویز ځواکونو کورنۍ غړي له حکومت غوښتنه کوي چې په نوکریو کې دوی ته لومړیتوب ورکړي.
یار نو کړی د فارسترو د 11 سال دی کالوري ته زور از کله ویلو ډی سی خو له وجه نو کړی نه نشته یو کله وجه نو کړی نه کلم را لې نو ټیل او په شهدا او د یو د وسه د پوره مونږ ته ریکارډ را نه.
په خبر پښتونخوا کې د قدرتي افتونو د نظام ادارې چارواکي وایي د شمالي وزیرستان بې کورسو او کډوالو ته مالی مرستې ورکوي. خو د کډوالو د کمیټې مشر وایي
دای مطلب ویل چې میرو ان شاء الله د نوی میسج کې خالتا پیسې جاری کوي او ور سره میرو خپل کلی ته واپسی غوړي.
د دې ترڅنګ یو شمېر نور رپورټونه او شننې هم لرو اوریدو ته لمشال ریډیو سره اوسئ. تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست درنو اوریدونکو. د مشال ریډیو په دې خبرونه کې هڅه کوو چې له خبریال شانوا سره خبرې وکړو. نن پښتون ژغورنې غورځنګ د خپل مخکښ او د پارلمان د غړي علي وزیر د نیول کېدو پر ضد د پاکستان په یو شمېر شهرونو کې احتجاجونه پلان کړي وو. ځینې تر سره شوي او ځینې شایع وسم روان وي. د مشال ریډیو خبریال شانواز ترکزی را سره د ټلیفون پر کرښه دی. شانواز، که تاسو اوریدونکو ته د پښتون ژغورنې غورځنګ د احتجاجونو لړۍ په اړه تازه معلومات ورکړي چې په کوم ځای کې تر سره شوی دی. هلو،
گرفتاری خلاف چې کوم تورن اعلان نشي چې را مکپنه مرز باندې به احتجاجي نه کولی شي او د پاکستان نه علاوه په بهر یو باندې کوم ویدا سی او خبر کړی او یو اعلان ورکړی چې په هغه کې د مخالف د خپل خلکو غوښتنې کې هغه خلک چې ممکن وي او د احتجاج کولی شي نو د دغه په دغه احتجاج کې او دا هم پاکستان کې نن چې څومره پورې ما د خپل زمونږ همکاران چې کوم د دایره سره رابطه وکړي نو په بلوچستان پوهه شي چې من کې یاوې کسان کې فواد نشاط چوک منګور کې په وانه په دې ځان کې کوم دی راغلی دی رسول خان کې په باندې کې کوم پښتا او په لاهور ښار د لبرتي چوک هغه څنګه د پنجاب رسول خان کې ثوابي او په شمالي وزیرستان په کوم ځای د کراچي کې په چا په ډول په اسلامباد او په بنو کې دا په دې ځای کې شوې دي. په دغه ځای کې دي چې د پښتون په فلمین کې کوم په پلاویان دي نوی را وکیل وو او هغه دین کې د پرتګال کرفاری په دغه باندې غوښتن کولی چې دا باید د بندخانې نه ځل پر ځای خلاص شي. دا هم وایي چې د وزیر چې کوم دی هغه په یو د دې په نه باندې چې جالي فجار په اړه کې نو څه دی او دا د فجار چې کوم دی د وکیلانو سره خبرې هم کړې دي او امکانات دي دا فجار د نه راغور خلاص شي یو فجار او باندې ختم شي. دا هم غوښتن کوله چې دوی د خپلو حقونو لپاره د کومو مبارزه کوي نو په دې کې دوی داسې کوم یو رقم هم کار نه دی اخیستلی چې هغه د پاکستان د ریاست یا د پاکستان
شانواز د علي وزیر د نیول کېدو په اړه د حکومت دریځ څه دی؟
حکومت چې څومره پورې زموږ خبریال سره د کراچي کې د علي په نامه باندې د پولیسو سره خبرې کړې دي. هغه د پولیسو ویلي دي د سند پولیس وایي چې علي وزیر په شپږم دسمبر باندې په کراچي کې چې کومه جلسه شوې وه د پښتون تعفظ مومنټ هغه کې دوی د ریاستي ادارو او د پاکستان د هغې ترڅنګ د رنجرو د پولیسو په ضد باندې خبرې اترې کړې دي. وداګانې کړې دي په هغه کې په دې باندې د پښتون تعفظ مومنټ چې کوم علي وزیر هغې ترڅنګ منظور پښتون او د هغې نور چې کوم مشران ټول نن د سګان دي نو د هغې په ضد باندې دوی هغه رپورټ لیکلی دی او خبر نه هم د پېښور د پولیسو په مرسته باندې ګرفتار کړو. او د دې د وینا د چې د دې پاکستان د ریاست د بارو خلاف او د دې ترڅنګ چې کومور د غریبي سکیورټي داری داری په ضد باندې وینا غواړي.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. درنو اوریدونکو، د پښتون ژغورنې غورځنګ د احتجاجونو په اړه درته شانواز ترغزي معلومات درکول، او زو اسلام آباد ته هلته د افغان طالبانو مرکچی پلاوی له پاکستانی وزیر اعظم عمران خان سره لید کاته کړی دی. دا لید کاته هغوی د خپل درې ورځنی سفر په وروستۍ ورځ کړی دی. زموږ همکار طاهر خان را سره د ټلیفون پر کرښه دی. طاهر خان، که تاسو په دې اړه د مشال ریډیو اوریدونکو ته معلومات ورکړئ چې دغه ملاقات په اسلام آباد کې سوی دی، آیا څه راوتلی دی، په دې کې څه ویل سوی دی، پر کومه موضوع خبرې سوی دی؟
ډیره مهرباني ستاسو. د اسلام آباد کې د وزیر اعظم دفتر لخوا اوس یو بیان هم جاری شوی دی چې د طالبانو پلاوی چې نه کسیزه دی د ملا برادر په مشرۍ د قطر نه پاکستان ته راغلی، هغه وزیر اعظم عمران خان سره لږه شیبه وړاندې په اسلام آباد کې ملاقات کړی دی، او د ملاقات وروسته چې کومه بیانیه خبره شوې ده نو په هغه کې اولنۍ خبره د عمران خان لخوا دا شوې ده چې هغه په افغانستان کې مخ په زیاتېدو په تشدد باندې اندېښنه څرګند کړې ده، او ټول غاړو ته ویل دي چې دغه تشدد کم کړي چې دا اوربند ته لار سمه کړي. دویم بیا په دې کې د عمران خان لخوا دا هم ویل شوې دي چې د بین الافغانی مذاکراتو چې هغه د سپتمبر په 12 شروع شوی دی، هغه د افغانستان د مشرانو لپاره او ټولو لپاره یو فرصت دی، یو موقع ده چې یو جامع او ټول شموله او وسیع البنیاد سیاسي حل د دغه خبرو د لاسه هغه ته ټول غاړې اورسی، او هغه د همیشه پاکستان به د سولې په دې پروسه کې لکه د ماضي په شان د بیانیه کې ویل شوی دی پاکستان به دغه همکاري او مدد جاری ساتي. عمران خان دا خبره موکړه چې د دا تل د نظر پاتې شو چې د افغانستان د قضیې، د افغانستان د دغه معاملې دغه فوجي حل نشته او د سیاسي حل د لارې دغه مسله حل کې دي. شنو طالبان دا شروع پرس پاکستان ته راغلي وو، او د دریو سفر او د دین وړاندې د پاکستان خارجه وزیر سره شاه محمود قریشی سره هم لیدلی وو. نن د سفر اخیری ورځ ده چې عمران خان سره ملاقات شوی دی. وړاندې د خارجه وزارت په یو بیانیه کې دا هم ویلی شو چې طالبانو دغه پلاوی بعد پاکستان امنیتي چارواکو سره هم غونډه کوي.
طاهر خان صاحب، د دې لیدو کتو پرانا کې تاسو د بین الاقوامی خبرو دوام ته څنګه ګورئ؟ څومره ممکنه ښکاری چې دا خبرې څومره زر پیل سي، په افغانستان کې پیل سي، کنه بیرته په قطر یا بل ځای کې پیل سي؟
اولنې خبره خدا ده چې کله دواړو غاړو طالبان او د افغانستان د حکومت لاوی وقفه کوله درې هفتې لپاره، نو په هغه بیانیه کې په دواړو غاړو چې مشترک یو بیان جاری کړو په خپل ټویټر باندې، نو د جنوري 15 نیټه په هغه کې و چې بیا به دواړو غاړو کینی. لیکن کد زلمی خلیلزاد چې هغه د طالبان له سفر نه یو ورځ وړاندې په پاکستان کې و، د پاکستان د فوج مشر او د آی اس آی مشر سره لیدلی وو، نو دا هغه په ټویټونو کې یو خو یو مایوسی وا په دغه درې هفتې وقفه باندې، ځکه هغه دا خبره هم کړې وه چې وقفه وشوه لیکن جنگ روان دی. دوی هغه بیا دا هیله څرګنده کړې وه چې په 15 د جنوري به دا خبرې بیا شروع شي، او دا پاکستان خارجه وزیر هم چې کله طالبانو سره ولیدل نو هغه هم دا وی چې دیم هیله لري چې دا خبرې شروع شي. لیکن دا تاسو چې کوم خبره وکړه، یو نوې د افغانستان ولسمشر په خپله 13 ورځ هم دغې ورځ مخکې او دغې نه مخکې د افغانستان د ملي امنیت چې کوم مشیر دی حمدالله محب، هغه هم دا تجویز کړی چې نورې خبرې دی په افغانستان کې دننه وشي، او طالبانو دغه تجویز سره مخالفت ښودلې دی. نو لږ دې زید خبرې او بیا دا وقفې دی لږ غوندې اندېښنې او تشویشونه هم پیدا کړي دي. لیکن اوس د ټولو هغه فوکس دا دی چې دغه پروسه په خپل وخت بیا شروع شي، د خبرې شروع شي، او ځینې خو داسې بیانونه هم د افغان مشرانو نه اوري چې زه مهم نه دی لیکن خبرې مهم دي. افغانستان مشرانو طالبانو ته ویل چې کم ځای کې دی غواړي دی تیار دی، خو بهرحال ډېر احتمال شته، ځکه چې دواړو غاړو اتفاق کړی چې خبرې دې شروع شي، البته زه فیصله لا نه ده شوې چې آیا دا په افغانستان کې دننه وي یا په قطر کې وي، ځکه چې دولسو هیوادونو د قطر سره سره هم دا وړاندیز د مخکې نه کړی دی چې هغوی تیار دي چې د بین الافغاني مذاکراتو د راتلونکو پړاوونو دیم قربتوب وکړي.
ډېره مننه. په اسلام آباد کې زموږ همکار طاهر خان تاسو ته رپورټ درکاو. هلته د افغان طالبانو پلاوی له پاکستاني وزیر اعظم عمران خان سره لید کاته کړیو. د خبرونې د نور رپورټونو پر لور راځو. ځو بلوچستان ته. هلته حکومت امر کړی دی چې د درو ضلعو کې دي د لویزو واک پولیس ته وسپارل سي. حکومت دا اعلان کړی خو اپوزیشن ګوندونو د دې مخالفت کړی دی. اپوزیشن ګوندونو دا دلیل وړاندې کوي چې د دوی په خبره هلته د پولیسو تر واک لاندې سیمو کې رشوتونه او بدامنی ډیره ده او د لویزو په سیمه کې کمه ده. په دې اړه تفصیل د ایوب ترین په دې رپورټ کې اورو.
د بلوچستان د کورنۍ چارو د وزارت له لورې د دسمبر د میاشت په 18 نیټه یو نوټیفیکیشن جاری شوی دی په کوم کې چې د کوټ ترڅنګ د لسبیلا او ګوادر لیویز واکو اختیار و پولیسو ته ورکول شوی دی او دغه ډول په دغه درې ضلعو کې بی ایریا یا کلیوالي سیمې هم و ایریا یا شاري سیمو کې ګډې کړې دي چیرې چې به لیویز د پولیسو په کنټرول کې اوس کار کوي. د بلوچستان د حکومت پر اوسنۍ نوټیفیکیشن یا پریکړې باندې د حزب اختلاف زیاتره سیاسي جماعتو خواشنی څرګنده کړې ده او ویلی دی چې د دې خبره نامنی نورز زیاته سي. په دې ترڅ کې د بلوچ ملت پال ډلې بلوچستان نېشنل پارټي مرستيال مشر ملک بولی کاکړ و مشالډو ته وویل چې دوی به د حکومت د اوسنۍ پریکړې پر هر فورم باندې مخالفت وکړي.
ګورنمنټ چې خپل حرکتونه یا خپل چې خپل ایجنډا چې تکمیل ترسي نو هلته لیویز دی ختمي. هلته پولیس ته د پدې کې چې پولیس د ګورنمنټ سره تړلي د ګورنمنټ د مفاداتو د ګورنمنټ د سازشو یو
بلوچستان اسمبلی کې د پښتونخوا ملي عوامي پارټي د غړي نصر الله زیر سره تماس ونیوي نو هغه راته وویل
اوسنۍ سلیکټډ حکومت چې راغلی دی په صوبه کې او په مرکز کې دوی بیا هغه استعماری منصوبه پاغه باندې عمل درآمد شروع کړي. کوټه لسبیلا او گوادر کیا بیا لیویز فورس ختم کړي. نو موږ د دې خبرې په سخته غندنه کوو. د صوبې کم او بیش 90% علاقہ و سم لیویز کنټرول ای او دارنګه د صوبې بیخي کم علاقہ چې دا هغه د پولیس په لاس کې ده. لیکن کتا سو د جرایم ریشو وګوري نو د پولیسو په ایریا کې چې دی ډیر زیات جرائم کیږي او د دې په نسبت د لیویز په ایریا کې جرائم بیخي کم دي. او بل خوا ته بجټ وګوري بجټ چې دی هغه د پولیسو غ بیخي زیات دی او د دې په مقابل کې د لیویزو بجټ کم دی.
خود بلوچستان د حکومت ویاند لیاقت شوانی د حکومت ته د نوټیفیکیشن ملاتړ کړی او ویلي دي چې تر اوسه په دې اړه زیات معلومات نه دي ترلاسه کړي. چې کله معلومات ترلاسه کړي نو دا وروسته به د رسنۍ سره شریک کړي. خود ډیری کارپوهان دا هم وایي چې د بلوچستان اولس او سیاسي جماعتونه لیویز په پولیسو کې د بدلولو یا د لیویزو اختیار و پولیسو ته وسپارول ته چمتو نه دي. په دې اړه به غوږ سو په کوټ کې د ډان نیوز خبریال سید علی شاه ته.
لیویز بلوچستان ایالت کې یو داسي امنیتي فورس دی چې لیویز د بلوچستان په صورتحال باندې خبر دی. د بلوچستان چې کومه ټولنه ده هغه یو قبایلي ټولنه ده. نو انګریز یعنی یو نیمه صدی مخکې بلوچستان کې دا فورس د دې لپاره جوړ کړی وو چې دا ګرد ځای خلک وو د مختلفو قبیلو خلک وو. یعنی هغه په خپل طریقه باندې ډیل کول. نو اوس یو نیم سل کال بعد چې حکومت کم ګامونه اخی د لیویزو پر ځای باندې پولیس راولي د بلوچستان سیاسي ګوندونه سیول سوسایټي او مختلف قبیلې چې دي هغه د دې فیصلې خلاف دي. په کار دي حکمرانانو ته او موجوده حکومت ته چې داسې فیصلې کولو پر وخت باندې د دې صوبې چې کم قبایلي مشران دي سیاسي مشران دي هغه ټول په اعتماد کې واخی.
دیس خلمخه لیویز د کوټ په ګډون د صوبې په نور ضلعو کې د ډیپټی کمشنرانو تر کنټرول لاندې کار کوي. د بلوچستان حکومت د دیس خلمخه یعنی تیر کال وسین صوبې ته چیرمه نصیر آباد او جعفر آباد ضلع کې د لیویزو د کنټرول واکو اختیار دغه ځای د پولیسو و مشرانو ته سپارلی وو. په لومړي ځل د پخواني ولسمشر جنرال پرویز مشرف د حکومت په وخت کې یعنی په کال 2015 کې مرکز سی حکومت نه یوازې په بلوچستان کې بی ایریا ختم کړې او ټوله لیویزې په پولیس کې زم کړې وو، بلکې د لیویزو د تربیت لپاره یې وسوبې ته 8 ارب روپۍ هم ورکړې وې. پر دې عمل باندې هغه وخت هم په بلوچستان کې د حزب اختلاف له لورې عکس العمل ښکاره شوی وو، او کله چې په مرکز کې د پیپلز پارټي حکومت جوړ شو نو د هغه وروسته د بلوچستان پخوانی اعلی وزیر نواب اسلم رسانی په کال 2008 کې نه یوازې بی او ای ایریا سره جلا کړې، بلکې د پولیس څخه د لیویز واکو اختیار بیرته اخیستی وو او د ضلعو و ډیپټي کمشنرانو ته سپارلی وو.
د مشال ریډیو د خالی د ورځې 19 پروګرامونه
روشانه مستقبل
په 10:30 بجو،
د کرښې پر غاړه
په 12:30 بجو،
سندرې جادوګرې
په 1:30 بجا،
روغتیا او درملنه
په 2:30 بجو،
پام کوه
په 3:30 بجو،
د مشال رادیوي مجله
په 4 بجو،
سروې
په 4:30 بجو.
په باجوړ ضلع کې تر دې دمه 3 اتیا خاصدار او د لویز ځواک غړي د ترګري په بیلابیلو پیښو کې وژل شوی دی، چې پکې یوازې د 8 عسکرو کورنۍ ته شهدا پیکج ورکړل شوی دی او نور 3 لا هم د دوی په ونا بې برخې دي. د لویزو د کورنیو غړي غوښتنه کوي چې حکومت د نوکریو په ورکړ کې دوی ته لومړیتوب ورکړي او هم دي د پولیسو د وژل شوو عسکرو په څیر دوی ته مراعات ورکړي. شانواز ترکزی نور حال راکړي.
په باجوړ کې د هغه لیویز او خاصدارو بچی چې پلرونه د ترهګرو لخوا په بیلابیلو وختونو کې وژل شوي غواړي باید وارثانو ته نوکرۍ ورکړل شي. دوی د حکومت لخوا د پولیس د شهیدانو په شان د پوره پیکج غوښتنه هم کوي چې پکې د وژل شویو بچو ته تعلیم، صحت او نور سهولتونه شامل دي. ابراهیم خان نوم یو ځوان دا وخت د باجوړ په ښار کې دوکانداري کوي او پلار نورعالم خان په لیویز واکونو کې د لانس نایک په څوکۍ ډیوټۍ کوله. دی وای په کال 2009 کې د اګست په 5مه د وسطوالو لخوا په ښار کې وژلې شوی.
یاره نوکری لپاره سره د 11 سال دی کالونی ته زو راځه، کله ویلو ډی سی خواله وژل، کله ډی سی خواله، کله ډی پی او خواله، بس دا یو لس کاله مونږ د قشان ته ذلیل کړلو. نوکری نه نشته، یو کله چې نوکری نه کلم رالی نو یې پیلا وکړي شهدا او د یو وسرا غلی سره وته د وسه د پوره مونږ ته سر ریکارډ رانلې.
ناصر خان نوم یو بل دکاندار وای چې د دتر جاوید خان نومیده او د په لیویز ځواکونو کې میجر وو. د په یو لوی بمی چاودنه کې د نورو 15 تنانو سره په خار چوک یا څلور لار کې د مای په څلورم کال 2012 کې وژل شوی. دی وای چې د دې چاچی هم ورپسې څو میاشتې پس مړ شوی وو، خو بچو ته تر اوسه د شهید پیکج نه دی ورکړل شوی.
یو پروگرام را جوړ کړی د شهیدانو یو مشاهده په نوم باندې، دوی دا شهیدان ورثه وغواړي، چې د شهید کم ورثه چې راغلي کم یتیم بچه، لکه شهید کم یتیم بچه یا غره شي، هغه ته دوی صرف یو سوټ ورکړي، د کپڑو سوټ ورته ورکړي، هغه 2-3 روپۍ باندې او هغه باندې چې دینو لکه ګنډلو خرچه هم زیاتی چې سوټ ورکوي.
په باجوړ کې د وسطوالو لخوا لیویز، خاصدار او دا شان نور عسکري ځواکونو هدفي وژنه او یا ور باندې بمی چودنې د کال 2008 راهسې شروع شوه. د پخواني فاټا د خاصدار او لیویز ځواکونو د حقوقو لپاره جوړې اتحادیه باجوړ مشر حوالدار حبیب الله مشهد رډو ته وویل
زمونږ تر اوسه پورې 30 شهدا دلته شوي دي باجوړ. پرایم منیسټر پالیسي و 2015 هغه کې به کوم د لیویز د خاصدارو پټي جوړ هغه زمونږ 38 شهدا او ته دغه یو بچی چې کوم دي مستفید شوی. ولا بده مرغه چې دا کوم دلته اوس په باجوړ کې 241 وکینسنی دوی مشتهر کړی دي، نه او هغه په برتیاني کې دا نیو وکینسنی نه دي، دا اقل زړی وکینسنی دي. په کوم باندې چې یو کس نقل مکانی کړی او شرطه یو ورځ د اعتراض شوی یا دغه کسانو کوم چې دا د شي شو دي او دغه نه وکینسنی خالي شوی دا هغه باندې وی اعلان وکړو دغه خلک له په دې باندې خبرګان اظهار وکړو.
دی وای چې د شهید پیکج او نور سہولتونه ورکول د حکومت ذمہواری ده. نو بیا مده واکمن ګون سره تړاو لرونکي او لو باجوړ د قومي سیملې غړي ګلداد خان سره خبرې وکړي.
په دې منګه د بالا حکام سره خبره کړي او دا مو دویل دي چې را دې خلکو ته په کې اولیت ورکړي شي. نو هغه ټول خبره را سره منلې ده او په دې قانې دي ترجیح به دوی ته چې عددوي کسان وبخې د ټولو نمخ کې کیږي.
خو د وژل شوی لویز او خاصدارو د کورنۍ وغړي وای چې کدوې د پلرونو په ځای باندې په نوکری وانه خستل شو دوی به عدالت تلل شي او په پولیس کې به نوی برتی وکول باندې عدالت نه ستیرا واخلی. ستی په معنی چې عدالت به نوی برتای ودروي او تر هغه چې د دوی مودا واناوري. شانواز ترغزه مشال ریډیو پیښور.
له 2 ملیون نه زیات خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوخه کړی دا
زرګونه نور مو پر ټوئیټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
twitter.com/mashalradio
instagram/mashalradio
په خبر پښتونخوا کې د قدرتي افتونو د نظم ادارې مشران وایي چې د شمالي وزیرستان کډوالو کورنیو ته مالی مرستې ورکوي. د یاد ادارې د چارواکو په وینا 15,000 کډوالو کورنیو ته به د حکومتي مرستو بل قسط په دوه ورځو کې پیل سي. خو د کډوالو مشران وایي دوی د دې هرکلی کوي، خو په کار ده چې حکومت هغه ټول کډوال خپلو سیمو ته ستانه کړي چې لا هم نه دي ستانه شوي. عمر وزیر نور حال راکوي.
د خیبر پښتونخوا قدرتي افتونو پر وخت د نظم اداره پی ډی ایم ای چارواکي وایي چې د ضرب عذاب عملیاتو څخه بې کوره د شمالي وزیرستان کډوالو ته 3,46,00,000 نقد مرستې بلکې سپرتلون کې دوه ورځو کې جاری کوي. دوی وایي چې دغه میاشتنې مرستو کې به هر کورنۍ ته د موبایل نمبر سیم په ذریعه 2,000 نقد مرستې جاري شي، چې دغه د سیمې کډوالو ته د حکومت لاړخه شپګاویایم کیس دی. پی ډی ایم ای چارواکي وایي چې دا مهال 15,290 خاندانونه داسې دي چې لاستانه شوي نه دي. د خیبر پښتونخوا قدرتي افتونو په وخت د نظم ادارې پی ډی ایم ای ویان سانداوړ مشال ریډیو ته وویل چې بې کوره شوې کورانو ته د نقد مرستو نوې کیس جاری کولی شي.
هغه کډوالو ته چې کوم اوسه پورې واپس نه دي تللي، هر خاندان د پاره چې کوم ویریفاید دی تصدیق شوه دی 12,000 روپۍ یو نوی ترانچ جاری کړو چې 3,00,000 او 6,00,000 روپۍ فنډ دی ملاوېدل شروع شي پر اتلونکې یواد به ورځو کې. یو تاثر د خلکو دا هم و چې پی ډی ایم ای طرف ته د خلکو درې سالور قسطونه پاتې دي، څومره بقایا جات وی هغه تیر کال پی ڈی ایم اے په یو ځل سلور قسطونه چې کم ده جاری کړی وی. د واپسې په باره کې بالکل پی ڈی ایم اے او نور چې کم ادارې دي دا د خلکو چې کم مشکلات دي د دینه هم خبر دي، نو ان شاء الله چې کومه علاقه کلیئر کیږي پی ڈی ایم اے به هغه ته چې کم کډوال دي هغه د واپسې لپاره تنظیمات شته.
د شمالي وزیرستان کډوالو کمیټه مشر ملک رحمت الله وایي چې د نقد مرستو په جاري کولو خوشاله دي، خو حکومت د پاتې کډوالو په واپسې غور وکړي. د مرستو په ځای د نور کډوال زرستانه کړل شي، هغه کا پاکستان کې او یا افغانستان کې پاتې دي.
خدانه زیات آی ډی پی داس دي جهاد امداد نه دی مورم شوی دي، احتجاجي نه میټینګ نه دی سره شوی دي. میډا میټینګ پېښور کې پیډي میول سره شوی و پرین دوی مطلب ویل چې میرو ان شاء الله دا نوې میسج کې خالته پیسې جاری کوي. ور سره ور سره میډا خپل کلی ته واپسی غوړي غو پېښ کوله تقریبا د خپل کلی وطن نه بهر تیر گئی. نو نه را میرو حکومت نه د مطالبه کی جمیرو خپل کلی علاقې ته ولاجا او پر امن طریقې سره ملاجا ګولونه کیم کې میر صاحب پارلمان پته ملګي کیما ای ډی پی جی چې زر نظر د غلام خان یار توسه وته کولاو گئی پر امن طریقې سره واپس گئی.
شمالي وزیرستان کې ضرب عذاب عملیاتو لکابلا لکونو کډوال به کوراول چې د حکومت په وینا 90% نه زیات اوس بیرته ستانه شوي، خو لا هم صد پاسه 15,000 کورنۍ په پاکستان کې او خواوشا و وزر رجیسترد کورنۍ په افغانستان کې پاتې دي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
مشال ریډیو هر ورځ له سهار نهو د ماخام تر شپږو بجو پورې نه ساعته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو تر څنګ په مشال ټکی کام او د مشال ریډیو پر اپلیکیشن اوریدلی شئ.
مشال ریډیو ته غوښیاست. په پښتونخوا کې د مازیګر 15 بجې سوې دي. فرخند اسد د خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
پښتون ژغورن غورځنګ د خپل یو مشر او پارلماني استاد علي وزیر د گرفتاری پر ضد نن په یو شمېر ښارونو کې مظاهره کوي. په واړه، مردان، کوټه، چمن او سوات کې د علي وزیر د نیولو خلاف احتجاجونه شوي او په ځینو نورو ښارونو کې دغه مظاهره روانه دي. نوموړی د دسمبر په 14مه د پېښور پولیسو هغه وخت گرفتار کړ چې د آرمی پبلک سکول پېښ شپږم کال پوره کېدو په مناسبت راجوړې غونډې ته ورغلی و. د قطر له مرکز دوهنه اسلام آباد ته تللې د افغان طالبانو پلاوی نن د پاکستان وزیر اعظم عمران خان سره لیدلی. د پاکستانی چارواکو په وینا طالب استازي د وزیر اعظم سره ملاقات کې د افغان سولې په پروسه زیاتې خبرې کړې دي. د بلوچستان د کورنیو چارو وزارت د دسمبر په 14مه یو نوټیفیکیشن له لارې د کوټې ترڅنګ د لسویلاو گوادر لیوي زواک او اختیار پولیسو ته ورکړی دی. له دې سره به د دغو درو ضلعو په کلیوالو سیمو کې هم لیویز د پولیسو تر کنټرول لاندې کار کوي. په پاکستان کې کورونا وبا په تیر یو شواروس کې 4 اتیا کسان لکړي چې ورسره په دې هیواد کې د یادې ناروغۍ له وجې د مړو شمېره 9,100 ته رسیدلې ده. د امریکایي پوهانو یوې ډلې حکومتي ادارې ته په بیړني ډول د کووډ 19 د دویم واکسین د استعمال د منظورۍ ورکولو په حق کې ووټ ورکړي. د دې سره تر روانې اونۍ تر اخره د ماډرنا کمپنۍ جوړ واکسینو په میلیونونو خوراکونو خلکو ته د رسولو لاره برابرېږي. په نایجیریا کې له وسلوالو څخه 370 ماشومان خوشکل شوي دي. دغه ماشومان هغه وخت وسلوالو تښتولي وو چې د نایجیریا په شمال غربي سیمه کې په یو سکول ورغلل او په سوونو ماشومان یې وتښتول. او نن د نیوزیلینډ کرکټ لوبډلې پاکستان ته د شل اوریز سیریز لومړۍ لوبه کې ماتې ورکړې ده.
خبرونه مو له مشال ریډیو اوریدل چې فرخنده اسد وړاندې کول. تاسو په خبرونو کې اوریدل چې د افغان طالبانو مرکچی پلاوی په اسلام آباد کې د پاکستان له وزیر اعظم عمران خان سره لیدلی. دا په داسې حال کې ده چې د بین الافغاني خبرو اترو پر مهال اوس د درو اونیو وقفه ده. هلته افغان چارواکي او رپورټونه وایي چې په افغانستان کې تاوتریخوالی تر بل هر وخت زیات شوی دی. دا چې راتلونکي کال د افغانستان لپاره څه لري او څه بدلونونه کېدای شي په افغانستان کې، د مشال ریډیو د خبر مرکزي څانګې په دې اړه رپورټ وړاندې کړی چې فریبا ظاهری وړاندې کوي.
د افغانستان جګړه د نړۍ د روانې خونړۍ جګړې د یوې بیلګې په توګه به په 2021 کال کې حساس پړاو ته ننوځي. د امریکا او طالبانو ترمنځ د فبروري د 9مې د توافق د یوې برخې په توګه تمه ده د امریکا متحده ایالات د راتلونکي کال تر مې میاشتې پورې خپل ټول ځواکونه له افغانستانه وباسي. اوس پریکړه د امریکا د منتخب ولسمشر جو بایډن سره ده چې د 2021 کال د جنوري پر 6مه رسمن خپله دنده د ولسمشر په توګه پیلوي. دا معلومه نه ده چې آیا بایډن چې وړاندې د پخوانی ولسمشر باراک اوباما مرستیال وو پر هغې موافقې به ودرېږي چې د امریکا د اوسني ولسمشر ډونالډ ټرمپ ادارې له طالبانو سره لاسلیک کړي. د ازادي راډیو د خبر څانګې له مرکز څخه فرود بیژن لیکلي چې د بایډن لپاره په دې اړه پرېکړه شایي پیچلې سي، ځکه لا هم طالبانو په توافق کې موجود شرایط عملي کړي نه دي. په دې هوکړه کې طالبانو ژمنه کړې وه چې د افغانستان په خاوره کې به د القاعده شبکې د فعالیتونو مخه نیسي او تاوتریخوالی به کموي. د افغانستان د دولت او طالبانو د پلاو ترمنځ د سولې مذاکرات د امریکا او طالبانو ترمنځ د توافق یو بل برخه و چې له ستونزو او خندونو خالي نه ښکاري. تید کالهان د افغانستان د امنیتي چارو تحلیلګر دی. دی وایي د طالبانو لپاره دا مهمه ده چې تاوتریخوالی ودروي څو په قطر کې د مذاکراتو پر میز خپل هغه دریځ خوندي کړي چې ګواکې د جګړې په ډګر کې بدلون د دوی په لاس کې دی. تید کالهان د تاوتریخوالي لوړې کچې ته په کتو وایي که اوسنی وضعیت په ژمي کې همداسې د وامکړي په پسرلي کې به د زیانمنونکو ولایتونو پر مرکزونو د طالبانو د لا پراخو او همژغو بریدونو شاهد اوسو. سپینې ماڼۍ په نومبر کې اعلان وکړ چې له افغانستان څخه د خپلو سرتیرو یوه برخه باسي. ټاکل شوی د راتلونکي میلادي کال د جنوري تر نیمایي پورې په افغانستان کې د ډېره امریکایي سرتیرو شمېر له 3500 څخه 2500 ته راټیټ شي. د سیاسي چارو افغان کارپو طارق فرهادي وایي د افغانستان د دولت او طالبانو ترمنځ د دوهې په خبرو کې وروستي پرمختګونه له افغانستان څخه د امریکایي سرتیرو د وتلو او په دې هیواد کې د امریکایي قرارګاه د لمنځه وړلو په برخه کې د حکومت د ویرې ښکارندوی کوي. دی وایي شای ولسمشر غني د خپل راتلونکي له ویرې په 2021 کال کې لا نور جوړجاړي ته اړ سي. د چارو شنونکو په دې باور دی چې د امریکا د نوې ادارې پالیسي به شایي طالبان هم دې ته اړ باسي چې جوړ جاړی وکړي. طالبان ویره لري چې د بایدن اداره به شایي لاره بدل کړي او که د سولې په خبرو کې پرمختګ ونه سي نو بایدن به کېدای سي د ولسمشر ټرمپ د پریکړې پر خلاف خپل ځواکونه په افغانستان کې وساتي. پوښتنه دا ده چې آیا د امریکا متحده ایالات به د ټرمپ د ادارې او طالبانو ترمنځ توافق ته ژمن پاتې سي؟ ځینې تحلیلګران وایي بایدن به پر دې توافق ودرېږي، خو په عین وخت کې داسې ګمانونه هم ډېر دي چې بایدن به له افغانستان څخه په بشپړه توګه د خپلو ځواکونو وتل وځنډوي. ځینې بیا داسې هم انګېري چې ښایي جو بایدن د طالبانو پر وړاندې خپل دریځ جدي کړي. په تېره بیا د طالبانو د هغې ژمنې په برخه کې چې په افغانستان کې د القاعده شبکې د فعالیت د مخنیوي په برخه کې کړي دي.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو.
د پاکستان روغتیایي چارواکي وایي چې د راتلونکي کال په اوله نیمایي کې به په هغه هیواد کې روغتیایي کارکونکو ته د کورونا وایرس واکسین لګول پیل سي. په دې اړه چارواکو هیله ښودلې خو زیاتوي چې د هیواد ټول وګړو ته د وایرس د واکسین رسیدل شاید تر درو کلونو وخت واخلي. دوی له همدې کبله پر ولس ژغ کړی دی چې له کورونا او وایرس ناروغي څخه د ځان ساتلو لپاره احتیاطي تدابیر لپامه ونه غورځوي. منور شاه په دې اړه رپورټ لري.
پاکستانی چارواکي وایي د راتلونکي کال تر اولی نیمایي به په دې هیواد کې د روغتیا ټولو کارکونکو ته د کورونا ضد واکسین ولګول شو، ورپسې به عامو خلکو ته شروع کیږي. د صحت څانګې وفاقي سیکرټري ډاکټر نوشین حامد د دسمبر په 18مه مشال ریډیو ته وویل د واکسینو لپاره یې د یو شمېر بهرنیو کمپنیو سره خبرې اترې روانې دي.
وفاقی کابینه د ویکسینو اغستو لپاره د یو نیم سلو ملیون ډالرو منصوري ورکړي او موږ د ویکسینو جوړونکو شپږو وو کمپنیانو سره په رابطه کې یو. هیله ده د راتلونکي کال د اولې نیمایي تر پای به د روغتیا ټولو کارکونکو لپاره ویکسین ترلاسه کړو. بیا به هغو خلکو ته ترجیح ورکوو چې د کورونا ناروغۍ له وجې ژوند له ډېر خطر سره مخ کیږي. د دې تر څنګ د صحت نړیوالې ادارې لخوا د غریبو هیوادونو لپاره د ځانګړي پروګرام لاندې هم تر 80% پورې پاکستانی وګړو ته د کورونا ضد ویکسین ورکولو امکان شته او هیله ده چې دغه کار به هم د راتلونکي کال تر پای وشي.
د ډاکټر نوشین حامد په وینا د ویکسینو په اخیستو کې معیار او بیه ته کتنه کوي او بیا به خلکو ته وړیا ورکول کیږي. بلخوا د اسلام آباد په الشفا انټرنیشنل هسپتال کې د کورونا په اړه د څېړنې د څانګې مشر ډاکټر اجاز احمد خان وایي د پاکستانی موسم او حالاتو لپاره به د چین جوړ ویکسین ډیر مناسب وي. نوموړي وویل چې دغه ویکسین د ازموینې لپاره په پاکستان کې هم 1300 کسانو ته ورکول کیږي.
تقریبا مونږ اوس پورې 13000 خلکو له ویکسین لګولې دي. میجر مسله نه راغله اوس پورې ټول ټک روان دي. دا ویکسین چې کله ٹرائل ختم شي 18000 به مونږ پوره کړو اور دنیا بھر کے 40000 بچی اور کیدی شی دی ٹرائل ریزلٹ تقریبا بل میش تک جنوری نہ پستا شروع شی کنا انیشل فائنڈنگز اور بیا باقی نہ پستا باقی چی ایفیکٹو کی ای گب رائے مینوفیکچرنگ اور بیا راضی پاکستان کے ایکسپیکٹڈ دا کی 3-6 منتھس نہ پستا با ویکسین راضی.
دا ڈاکٹر اجاز احمد دا وینا تر مخال دریو تر شپگو میاشتو با پاکستان تا دا چین ویکسین راتل شروع شی او دا ٹول حیواد خلکو تا پا رسیدلو کی بای خواوشا درے کال وقت ولگی. دې ته په اشاره سره ډاکټر نوشین حامد وای په نړۍ کې د کورونا ضد ویکسین جوړېدل کامیابی دا خو خلکو ته پر رسیدلو کې به ډېر وخت لګي، نو ځکه له دې ناروغۍ نه ځان ژغورلو لپاره هر ډول احتیاط لازمی دی.
دا محل په پاکستان کې د کورونا وبا ډېره زیاته شوې ده. زه په خلکو غږ کوم چې په موجوده وخت کې د کورونا د مخنیوي لپاره تر ټولو ښه ویکسین احتیاطي تدابیر دي، یعنی ماسک چبل، په بیا بیا لاسونه وینځل، له ګڼې ګوڼې ځان ساتل او داسې نور اقدامات چې تاسو له دې ناروغۍ بچ کولی شي. که داسې ونه کړو نو حالات نور هم خرابېدلی شي او موږ د دې مصیبت نه نشو خلاصېدلی.
دا په داسې حال کې ده چې د صحت نړیوالې ادارې WHO په دې وروستیو کې ویلي د کورونا ضد ویکسین جوړېدو د خبرونو راتللو سره خلکو له دې ناروغۍ د ځان ژغورلو احتیاطي تدابیر لپامه غورځولي، چې له وجې یې په ځینو هیوادونو کې د کورونا وبا بیا ډېره زیاته شوې ده. په پاکستان کې د حکومتي شمیرو تر مخه د وبا د دسمبر تر 19 له سلورو لکو او سلویختو زرو زیات کسان ناروغه کړي او څه د پاسه 9000 یې مړه کړي دي، خو اخواوشا 3 لکه او 95 وزارت بیرته هم رغېدلې دي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
د اپوزیشن ګوندونو د بیلابیلو ډلو ائتلاف پاکستان جمهوری تحریک د خیبر پښتونخوا په یو شمیر ښارونو کې د حکومت ضد جلسو پلان تیار کړی دی. دوی پرون غونډه کړې او له غونډې وروسته د دې ګوندونو مشرانو مشال رادیو ته وویل چې دوی به په دې جلسو کې د حکومت ضد غږ پورته کوي او هڅه به کوي چې د دوی په وینا خلک د راتلونکي لانګ مارچ لپاره تیار کړي. په دې اړه تفصیل د غلام غوث رپورت کې.
د هیواد په ځینې لویو ښارونو کې د پاکستان جمهوری تحریک د لویو جلسو جلوسونو وروسته اوس مهال یاد غورځنګ د حکومت په ضد د اسلام آباد په لور د پروري په میاشت کې د نورو جلسو جلوسونو پلان جوړ کړی. په دغه اړه په پېښور کې د دسمبر په 18 نیټه په پاکستان جمهوری غورځنګ کې د شامل ګوندونو د ځایي مشرانو یوه غونډه ترسره شوه. د غونډې وروسته د جمعیت علمای اسلام پی ویان جلیل جان په خیبر پښتونخوا کې د ټاکل شوي جلسو جلوسونو د نیټو او ځایونو په اړه مشال ریډیو ته وویل.
په 23 تاریخ باندې په مردان کې او په 6 تاریخ باندې بنو کې او په 16 تاریخ باندې په پېښور کې د لانګ مارچ په حواله باندې د ریډیانو او د جلسې او د جلوسونو اهتمام لپاره مشاورت وشو. په دې حواله ملکن ډیویژن او د مردان ډیویژن تنظیمونو ته هدایت شوي دي چې هغه خپل مشترکه پروګرامات دی وکړي او د ریلیانو کامیاب کولو لپاره الی زلی دی وکړي. مرکزی جماعت چې کم حکم وکړي صبح خیبر پښتونخوا پی ڈی ایم هغه به فالو کوي.
د پښتونخوا تر څنګ د پاکستان په نورو صوبو کې هم د پی ڈی ایم لخوا د نورو جلسو جلوسونو لپاره مشاورت روان دی. عوامی نیشنل ګوند د پښتونخوا جنرال سیکرټر سردار حسین بابک وایي د موجوده حکومت د رانسکورولو او په هیواد کې د رښتینی جمهوریت د قائمولو پورې به په جمهوری تحریک کې شامل ګوندونه خپله مبارزه جاری ساتي.
د پی ڈی ایم د مرکزی قیادت د هدایت پر وړاندې کې په ټول ملک کې دا ریلی دوي په 23 تاریخ باندې مردان کې ریلی دا د شور مسلې چې دي دا کرپشن دی، دا که بیروزګاری ده، دا که ګرانی ده، دا شور مسلې چې دي دا بنیادی توګه باندې په دې ملک کې د عوامو حکمرانی نشته. دا هغه عوامي حکمرانۍ حق چې دی هغه واپس عوام لا د روړو د پاره د تحریک بدغه سي جاري ټولو ضلعو ته اطلاعګانې شوې دي او هغوی به په دې کې ډېر په زور شور باندې اولس چې دی ځان سره راولي. لکه تاجرانو ته مونږ اپیل کړی دی، ټرانسپورټرانو ته مونږ اپیل کړی دی، سرکاري ملازمانو ته مونږ اپیل کړی دی.
د حزبي اختلاف ګوندونه دریض لري چې تحریک انصاف د 2013 په انتخاباتو کې د ټګۍ د لارې واک ترلاسه کړی او دوی په هیواد کې بیا د انتخاباتو کولو غوښتنه کوي، خو حکومت دا تورونه ردوي او وزیر اعظم عمران خان او نورو وفاقي وزیرانو په بیا بیا ویلي دي چې د حزبي اختلاف ګوندونه خپل ځینی مشران د احتساب د عمل نه د بچ کولو لپاره د احتجاجونو د لارې په حکومت فشار اچوي، خو مخالف ګوندونه وایي موجوده حکومت د احتساب د لارې خپل سیاسي مخالفین په نخښه کوي.
مشال رادیو لتا سو سره ده په هر غړې هر لحظه او هر شیبک.
په کابلی ضلعو کې د نړیوال بینک او قدرتي افتونو د نظم صوبایي ادارې په مرسته روان صدای امن پروګرام کې د خبر ضلع په لنډی کوتل کې د ځایي ولس لخوا تر سخت احتجاج وروسته دا درول شوی. د لنډی کوتل ولس وایي چې میرمنې د پروګرام لاندې مرستو لپاره تحصیل ته ځي او هلته د دوی په وینا د پردې هیڅ بندوبست نشته. دوی وایي چې دغه پروګرام د یا بل ځای ته بدل کړل شي او یا د هم دغه پیسې نارینه او ته ورکړل سي. فرهاد شینواری پری تفصیل لري.
په قبایلی ضلعو کې د نړیوال بینک او قدرتي افتونو سنبالولو صوبایي ادارې پی ډی ایم ای په مرسته د صدای امن په نوم میرمنو ماشومانو ته د مالی مرستو ورکولو پروګرام پیل شوی، خو په خیبر ضلع کې د دغه پروګرام لاندې میرمنو ماشومانو ته د مرستو ورکولو په طریقه کار باندې نیوکې روانې دي او د جمرود او باډې نه پس وس په لنډی کوتل کې هم دغه پروګرام د ځایي ولس د احتجاج نه پس په ارزی توګه تړل شوی. د لنډی کوتل ولس وایي دغه روپۍ په تحصیلونو کې ورکول کیږي او هلته یې میرمنو لپاره د پردې سه انتظام نشته، نو ځکه ورته اندېښمن دي. د لنډی کوتل جعفر خان شینواری مشال ریډیو ته وایي
د صدای امن پروګرام چې راغلی دا بالکل حالات کنټرول نه بار دي. دا موږ یو هفته مخکې ای سی سیب سره دا ټول ملګري ناستو، لیټر هم ورکول او دا هم ورته ووي چې تاسو چې کوم دا زنانهونه روپۍ واړوئ دا سړو ته کړئ. دا یو یو ماشوم دی، دا سړي که سړي بازاره پورې ولاړي موږ نه په خپه کږو. دا بازار دی، دا په تاریخ کې لومبی ځل وشو چې دلته په زرونو تعداد باندې زنانه راځي او دلته چې کوم حالات دي زه ور ننوزم زینم زګورم. دا حالات بالکل کنټرول نه بار دي. موږ اعلی حکامو نه هم دا مطالبه کړو چې دا د صدای امن پروګرام له دې ځای نه بار کړی شي.
د لنډی کوتل یو فعال اسرار احمد هم د صدای امن پروګرام د رپور کول په عمل باندې اعتراضات لري او دی وایي
لکه څنګه چې ستاسو ته معلومه ده، قوم ته معلومه ده چې زمونږ په تاریخ کې دومره زنانه دي تحصیل نه وي راغلي چې څومره اوس شوري شوي دي. د بد قسمتۍ سره زمونږ دغه ریاست له درخواستونه مو ورکړه، په دغه کې زمونږ مشران هم ولورله، په دغه کې مونږ اره هر به وکړه. دا په سور کړو طریقه کار دا په دوی پالیسۍ کې شته چې دا مرد حضرات ته دا شی هغه منتقل کا چې سړو ته منتقل کا موږ کیسه ختمه ده. خو دا خلک سنجیده نه دي.
د لنډی کوتل د خلکو دغه ستونزه مو د خیبر ډیپټی کمشنر محمود اسلم ته وړاندې کړه. نو دوی وویل
بهر د خلکو خدشات ډېر زیات راغلي دي، هغې دا بند شو. اوس کوشش کوو چې دوی ته بل داسې مناسب ځای وګورو چې د خلکو د زنانه پردې مسلم نه وي او دوی ښه په مطمئن طریقې سره د خپلې پیسې علي د دې ځای نه.
د صدای امن پروګرام چارواکي وایي چې د قبایلي ضلعو هره میرمن چې په شناختي کارډ کې یې د قبایلي ضلع پته درج وي او دوه کلن ماشوم ورسره وي، هغه په مرحله وار توګه 12,000 روپو اخیستو لپاره اهل ده. سی ډبلیو جی یعنی چایلډ ویلنس ګرانټ د ماشوم د صحت خیال ساتلو لپاره دا پروګرام روان دی. 500 کستونو کې به 12,000 روپۍ ورکوي. د دغه پروګرام مقصد دا دی چې د ماشوم وزن معلوم شي، د ونې پیمایشي وشي او هلته موجود ډاکټر دا وګوري چې دا ماشوم وده کوي او کنه. که وده نه کوي چې بیا کوم سرکاري روغتون ته ولیږي. نو ځکه صدای امن دفتر ته د ماشوم مور ورتګ مهم دی. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
د مشال ریډیو د خالی د ورځې 19 پروګرامونه
روشانه مستقبل
په لسنیمو بجو،
د کرشې پر غاړه
په دو لسنیمو بجو،
سندری جادوګری
په یو نیمه بجا،
روغتیا او درملنه
په دو نیمو بجو،
پام کوا
په درې نیمو بجو،
د مشال ریډیو مجله
په سلورو بجو،
سروي
په سلور نیمو بجو.
د خیبر پښتونخوا د کلتور وزیر وایي د صوبې د هنرمندانو د مالی ستونزو د حل لپاره به فوري اقدامات وکړي او د هغوی د ماشومانو د تعلیم او صحت مسلو د حل لپاره به وزیر اعلی ته وړاندیزونه کوي. دا لږ وروسته ده چې د پېښور سندرغاړو او ډرامه ارتیسټانو روانه میاشت د خپلو غوښتنو لپاره احتجاجي مظاهره وکړه. دوی ویلي هیله مند دي چې حکومت به ورسره کړي ژمنې پوره کړي او که یې پوره نه کړي نو د دوی په وینا په اسلام آباد کې به احتجاج کوي. هارون بچا په دې اړه رپورت لري.
د خیبر پښتونخوا د کلتور وزیر شوکت یوسفزی وایي دی به تر خپل وسه کوښښ وکړي چې د صوبې د هنرمندانو مهمې ستونزې حل کړي. نوموړي د دسمبر پر 15 له مشال رادیو سره په خبرو کې زیاته کړه د فوري اقدام په توګه یې د پېښور د نشترحال هنرمندانو ته د ورکولو پریکړه کړې چې هغوی پکې له کورونا وایرس د حفاظت لارښوونو ته په پام ولسي پروګرامونه وکړي او ځان ته پیسې وګټي.
چې
جوړه ده وای باوجود هم ورته ویلي چې کوم اوپن تھیټر تاسو کول غواړئ نو موږ درته بالکل جوړه درکو بل دا چې مسترحال کې چې کوم دنه خپل استوتی ته غېده پر مو فایل وکړې ده نو تاسو ته 300 کسان نه کېږي کولی شي پاکي دی وی چې موږ ته 30,000 روپۍ ملایي دي هغه موږ ته ریسټور کړي نه خو پراجیکټ خو پراجیکټ ختم شوی دی البته که نیکسټ ایئر خدای جون راکو په جون کې دوباره زه ورته بیا پراجیکټ واچوم باقي موږ سره 1 کروڑ روپۍ پرتی موږ هغې لپاره ما سمری کړې ده چې هغه کمزین کسان دي که دوی ته یو 10,000 یا داسې خلاص دي په خپله ډیسایډ کړي موږ ورته هغه ورکړو
د پیښور هنرمندانو دوی ته د ورپېښو ستونزو د حل لپاره د دسمبر پر 6 د پریس کلب او پر 10 د صوبایي اسمبلۍ ودانۍ مخې ته احتجاج وکړ. د ملکنډ یو سندرغاړي سردار یوسفزي چې د هنر وارثانو په نوم د سیمې د هنرمندانو د یوې ټولنې فعال غړی دی د دسمبر پر 15 مشال لړیو ته وویل د دوی د احتجاج برکت و چې حکومت ورسره خبرو ته غاړه کېښوده. د یوسفزي په وینا حکومتي وزیر د هنرمندانو له استادو سره په لیدنو کې منلی چې د صحت او تعلیم په برخو کې به هنرمندانو ته اسانتیاوي برابروي. یوسفزي البته زیاتوي د غوښتنو یې نه پوره کېدو په صورت کې به د سعودي هنرمندان د احتجاج لپاره اسلام آباد ته ځي.
اولنې قدم هغې دا اخیستی دی د نشتر حال په دې کې تاسو ځان ته پر پروګرامونه کوئ نو د هغې نه به تاسو ته متن راځي او په هغې باندې به ستاسو گزاره روانه وي. صحت لپاره زمونږ دا غوښتنه وه صحت کارډ چې کوم دی چې لکه زمونږ د خیر د 15 لکو په دې 10 لکه شي په دې باندې هم ویلي وو چې ټیک ته د تعلیم دا ویلي چې زه به د سیم سره ستاسو د ټیملم او تاسو باقي خبرې به د هغې سره کوئ که فرض کړه دی زمونږ دا غوښتنې پوره نه کړې نه شوې نو زمونږ به ترنۍ په ډي چوک کې او که هلته هم زمونږ چا پوره نه کړل نو په هغې ځای نه به مونږ ځو د خارجي ملکونو سفارو ته چې د هغې دروازې به ټکوو او ورته به وایو چې مونږ د دې ځای نه ځو دلته زمونږ هېڅ څه نشته دا هغې ته به خپلې فریاد کوو.
د پیښور هنرمندانو له حکومت سره د خبرو لپاره د آرټسټ اکشن موومنټ په نوم یوه کمیټي جوړه کړې ده. د ټلویزیون د اردو او پښتو ډرامو پیژندلې اداکار طارق جمال هم د دې کمیټي یو غړی دی. د وای د هنرمندانو د ستونزو د حل او په سیمه کې د هنري چارو د ودې لپاره ضروری ده چې هنرمندان په یو ټغر سره ټول شي.
شل تنظیمونه جمال ټول یو ځای شي په شریکه به مونږ دا احتجاج وکړو د خپل زمونږ چې کومې ستونزې دا به حکومت ته مخکې کړو. مخکې هغه 1,500 روپۍ به هغه کېدې هغه د 10,000 فنکارانو له ورکړې شوې دي چې هغه د صاحب په کور کې مالی دی د صاحب په کور کې ډرایور دی خان فامه دی او زما چې کوم مستحق هنرمند دی هغه ته نه دی ملاو شوی. حکومت سره خبرې روانې به مونږ ثمرګري تللي دي نشترحال کې وي تاسو له آفس درکوو که فرض کړه دوی نشترحال کې مونږ ته آفس حواله کړه مطلب دا زمونږ ډومبه سټپ ته چې مونږه د کامیابۍ په لور روان شو.
خو هم په پیښور کې د ټلویزیون ډرامو یو بل اداکار خالد خټک بیا وایي حکومت پر زیاده دی چې د هنرمندانو د خېګړې چارو ته پام وکړي د هغوی د کار روزګار لارې تړلې دي. نوموړی له صوبایي حکومت غواړي چې د پاکستان ټلویزیون له پیښور څانګې د اردو او سیمه ییزو ژبو د ډرامو او موسیقۍ پروګرامونو لړۍ بیرته پیل کړي.
دا هنرمندانو د کار زرای دی بندې کړې دي به امدادونه وته شروع کړل ا امدادونه نه املاس رسټو کو پاکستان ټلویزیون په خبر څنګه چې کوم داد مخکې اردو ډرامه 15 کال شو بندې کړه اوس تقریبا 3-4 کال شو چې مخکې پښتو هنکو ډرامه 15 بجې چلے دا بیا 3 بجې چلےږي اوس ترزه 1 بجې چلےږي ترزه 1 بجې څو ګوري ډرامه مخکې به یو سیریل کې دو 3 میاشتو کې اوس یو سیریل کې کی 3 کالو کې کم از کم کج دلته زمون علاقائی جب کار شروع شي نو بای گاڈ چه زما د ماشومانو فیس مسله حل کیږي زما د کچن مسائل حل کیږي دان اشتغال د فورن کول او شي چې دلته انټرټینمنت شروع شي تاسو سندرغاړي کمپوزر شاعر ادیب لیکوال ډراما ټوټل 1500 کسان ندی 1500 کسانو فلاو بهبود څونه ګران کار دی ماته د حکومت دا وي.
د خیبر پختونخوا د کلتور وزیر شوکت یوسفزي له مشال رډیو سره په خبرو کې هوټ ښکار کړل چې د خبریالانو په څیر به د صوبې د هنرمندانو لپاره هم په اسانو شرایطو د کور ترلاسه کولو پروژه پیلوي. خو هنرمندان د اوس لپاره له حکومت غواړي چې مالی مرستې ورسره وکړي او د هنر وړاندې کولو موقع ورته برابر کړي.
دا مشال ریډیو دا
په دې وروستیو کې په افغانستان کې یو شمېر خبریالانو ته درکې ورکړل شوي او ځینې پکې وژل شوي هم دي. افغان خبریالانو د خوندیتوب کمیټه د افغانستان په اوو زونونو کې خبریالانو ته د ځان د خوندیتوب او لومړني روغتیايي درملنو په اړه ورکشاپونه جوړوي چې په ننګرهار کې هم یو شمېر ښځینه او نارینه خبریالانو ته دغه روزنه ورکړې ده. د مشال ریډیو خبریال باز محمد عابد په دې اړه رپورټ لري.
د افغان خبریالانو د خوندیتوب کمیټې د دوه ورځنۍ ښوونیزه ناسته د جلال آباد ښار په راشي ولولې عامه کتابتون کې ترسره شوه چې یو شمېر ښځینه او نارینه فعالو خبریالانو پکې ګډون کړی و. د افغانستان په ختیځ کې د افغان خبریالانو د خوندیتوب کمیټې مشر شیرشام درد د دې دوه ورځنۍ ښوونیزې ناستې په پای کې مشال راډیو ته وویل
په لومړۍ ورځ باندې لومړنۍ روغتیايي مرستو پرزنټیشن ورته وړاندې شو چې دوی څنګه کولی شي چې همځان سره خپلو همکارانو سره روغتیايي مرستې وکړي، او دویمه ورځ باندې د دوی د خوندیتوب لارې چارې وې چې دوی د کار په ساحه کې په کور کې په دفتر کې ځانونه څنګه خوندي کولی شي، د دې لارې چارې څه دي، مهارتونه څه دي، دا ورزده شول او په پای کې دوی ته د لومړنۍ روغتیايي مرستو بکسې هم وویشل شوې.
په ننګرهار کې فعال خبریالان خوښ ول چې د ځان د خوندیتوب په لارو چارو د پوهېدو ترڅنګ د لومړنۍ روغتیايي درملنې یو اندازه درمل او وړین طبي وسایل ترلاسه کړل. د کلید په نوم د یوې سیمه ییزې راډیو مسؤول فقیر محمد فقیرزی د دې خونی ناستې په ګټو مشال راډیو سره په خبرو کې وویل
د ورځنی ورکشاپ چې کوم وو موږ پکې هغه لارې چارې موږ ته وښودل شوې چې په خبرالې کې واقعا اړین وو، په کار چې موږ په سیمه کې دې ته پاملرنه وکړو څو موږ خپل ځانونه خوندي وساتو. د دې ترڅنګ چې موږ هغه لارې چارې ته زده کړلې او راته وښودل شوې، موږ ته یوه لومړنۍ روغتیايي بسته هم راکړل شوه چې په هغې کې مواد شتون لري، هغه څه چې د ټپ یا د ګواښ پر مهال یا د پیښې پر مهال موږ کولی شو خپل لومړنۍ درملنه وکړو.
د مینې په نوم د یوې سیمه ییزې راډیو خبریاله زلحیجه اطرافي هم خوشحاله وه چې د ځان د خوندیتوب په لارو چارو او د لومړنیو طبي مرستو په استعمال وپوهېده.
دوه ورځنی ورکشاپ د موږ ته ډېر فایده مند و. په هغه شان پوه شو چې یو خبرنګار د کار په مهال کې څه راپېښېږي، کوم تدابیر باید ونیسي. لومړنۍ درملنې په اړه چې موږ ځان کورنۍ او ټولنې نور وګړو سره څنګه مرسته کولی شو، څنګه کولی شو ځان او هغې خوندي پاتې کړو.
د ذکر وړ ده چې د افغان خبریالانو د خوندیتوب کمیټې تر دې وړاندې پر کابل سربیره د افغانستان په نورو زونونو کې لکه هرات، مزار شریف، کندوز، کندهار، غزنی او خوست ولایتونو کې ورته ښوونیزې ناستې ترسره کړې دي. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. د خبرونې د پښې بو تر رسیدلې ل فرخنده اسد څخه د خبرونو لنډیز اورو.
پښتون ژغورنده غورځنګ نن د خپل یو مشر او پارلماني استازي علي وزیر د گرفتاری پر ضد په یو شمیر ښارونو کې مظاهره کوي. په واڼه، مردان، کوټه، چمن او سوات کې د علي وزیر د نیولو خلاف احتجاجونه شوي او په ځینو نورو ښارونو کې دغه مظاهره روان دي. نوموړی د دسمبر په 14 د پېښور پولیسو هغه وخت گرفتار کړ چې د آرمی پبلک سکول پېښه شپږم کال پوره کېدو په مناسبت را جوړې غونډې ته ورغلی و. د قطر له مرکز دوحې نه اسلام آباد ته تللی د افغان طالبانو پلاوی نن له وزیر اعظم عمران خان سره لیدلی. د پاکستان چارواکو په وینا طالب استازي د وزیر اعظم سره ملاقات کې د افغان سولې په پروسه زیاتره خبري کړې دي. د بلوچستان د کورنیو چارو وزارت د دسمبر په 18 د یو نوټیفیکیشن لارې د کوټې ترڅنګ د لسپیلاو گوادر لیویز واک اختیار پولیسو ته ورکړي. له دې سره به د غدروز لو په کلیوالو سیمو کې هم لیویز د پولیس تر کنټرول لاندې کار کوي. په پاکستان کې کورونا وبا په تیر یو شواروس کې سلور اتیا کسان نکړي چې ورسره په دغه هیواد کې د یادې ناروغۍ له وجې د مړو شمیر 9,174 ته ورسېد. په پاکستان کې د کورونا په اړه د حکومتي ویبپاڼې د شمیرو تر مخه په دې هیواد کې په تیرو 24 ساعتونو کې شاوخوا 3,000 کسان په کورونا وایرس اخته شوي دي. د امریکایي پوهانو یوې ډلې حکومتی ادارې ته په بیړني ډول د کووډ 19 تدویم واکسین د استعمال د منظوري ورکولو په حق کې ووټ ورکړی. له دې سره د رواني اونۍ تر اخره د ماډرنا کمپنۍ جوړ ویکسینو په ملیونونو خوراکونو خلکو ته د رسولو لپاره لار برابرېږي. په نایجیریا کې له وسلوالو څخه 320 ماشومان خوشې کړل شوي دي. دغه ماشومان هغه وخت وسلوالو تښتولي وو چې د نایجیریا په شمال غربي سیمه کې په یو سکول ورغلل او په سوونو ماشومان یې وتښتول. او نن د نیوزیلینډ کرکټ لوبډلې پاکستان ته د شل اوریز سیریز لومړۍ لوبه کې ماتې ورکړې ده.
د خبرونو لنډیز مو له مشال رادیو اوریدو چې فرخند اسد وړاندې کول دي. سره د مشال رادیو د نن ورځې خبرونه پای ته رسیدي. که تاسو پر دې څپو پاتې سواز د ډیو رادیو خبرونه اوریدلای سي، بوريوال کاکړ له خپل همکارانو او ټول خبري اعلان سره یو ځای درڅخه اجازه غواړم. هر ځای چې خوشاله اوسئ.